په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوی په توشي بو کې زمو همکار احمد شیبر وړاندې کوي خو لمړی ز نوریاس نوري تاسو پام را ګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراند د افغانستان بشري وضعیت د سختې اندېښنې وړ وباله ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او استرالیا د هند پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ بشپړ خبرونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هېواد نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري ښاغلی ګراندی افغانستان ته د درې ورځني سفر په پای کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په دې هېواد کې بشري وضعیت ډېر خراب دی د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړې وړې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې دننه بې ځایه کېدو یا له هیواد بهر کډوالۍ ته مخه کړي په افغانستان کې د بې ځایه شو شمېر له 3,500,000 کسانو اوړي هغه هیواد چې وچکالۍ او د کورونا وبا ډېر ځپلی دی د طالبانو د حکومت مرستیال مولا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یو ویډیو کې راڅرګند شو خپل منځي اختلافات په کله کرات کړل برادر له ملي ټلویزیون سره په امریکا کې چې تیر شپه خبره شو ویل چې تیر څو ورځو کې په سفرونو بوخت او رسنیو ته لاسرسی نه درلود
زه الحمدلله جوړ او روغ یم او بل خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي
له دې وړاندې داسې راپورونه خبره شوي وو چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړې کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې وې دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو نن د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د ګډو ګټو د دلیز تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به افغانستان وي د غراز دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشري زې قربنه هم وي افغانستان د دغه سازمان څارونکي غړی دی د دغه سازمان غړو چې اکثره د افغانستان ګاونډیان دي د افغانستان روان وضعیت اندېښنه ښودلې ده چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د دې سازمان دایمي غړي او ایران څارونکي غړي دي. د غراز هند هم د دې سازمان دایمي غړي توب لري. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د هغې اعلامې له مخې چې د مکرون د دفتر لخوا نن خپره شوې د دغې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې مکرون به په یوه کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې خپله دنده پرېږدي. جرمني او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د فردي ازادۍ او درناوي وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. له هغه مهال راهیسې چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد تر اوسه هیڅ یوه هېواد هم د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او استرالیا د هند پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ هغه اقدام چې چین پرې انتقاد کړی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن دغه نوی تړون پرون چهارشنبه اعلان کړ د دغه تړون له مخې به غړي هیوادونه د دفاعي وړتیاو د لوړولو لپاره په خپلو کې سره همکاري کوي او استرالیا ته اجازه ورکول کیږي چې اټومي اوبتلونو ته لاسرسی ولري دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي چې دا خبرونه بیا هم او نور خبرونه په تفصیل ولولي د ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې زما همکار احمد شیبر دا خبرونه مخته وړي
آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا د کندهار هغه اوسیدونکي دي چې د زړې فرقې په سیمه کې اوسېدل. دوی ته په وروستیو کې طالبانو خبرداری ورکړ چې له دې سیمې ووسي. دا خلک چې شمېرې زرګونو ته رسېږي ولې ایستل کېږي؟ د کومو قانوني اصولو او مراجعو له مخې دا امر شوی دی؟ د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې هم دا مسله چیړو چې د طالبانو د واکمنۍ میاشت پوره شوه خو لا هم د دوی د رښتینې کړنې لار او اصول روښانه نه دي. طالبانو چې کله د اګست په 15مه کابل ونیو، نشته درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ و سرپرستۍ اداره اعلان کړه. تر دې ادارې بل واکمن د دوی مشر مولا هیبت الله اخوندزاده دی چې ګارډین ورځپاڼې په یوه مقاله کې د ده په اړه پوښتنه کړې ده چې اخوندزاده صاحب چیرته دی. د طالبانو مشر تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او طالبان وایي چې مولا هیبت الله په کندهار کې دی. په داسې وضعیت کې اجرایي چارې څوک او د کومو اصولو او قوانینو له مخې مخته وړي؟ آیا په ټول افغانستان کې قوانین یو ډول پلي کېږي؟ اصلي قانوني مرجع کومه یوه ده؟ دلته د اسریب سپو کې د پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره چیرو. د خبرونې میلمانه یو یو چې له ټلیفون لار له موږ سره ملګري کېږي تاسو ته معرفي کوم. صلاح الدین سیدی دینی عالم او د سیاسي چارو مبصر په خبرونې کې سره ملګری شوی دی. سیدی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. که لومړی همدا پوښتنه له تاسو وکړم، د طالبانو د اسلامي تحریک د حکومت قانوني مرجع څه ده؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. د حقوقو ډاکټر یم، اسلامي علوم عالی تحصیلات لرم. د ادارې او د دولتداري په مورد کې مې ځانګړي تحقیقات لرلې دي. په دې ارتباط باندې ویل غواړم چې په یو ټولنه کې تغییرات یا هغه تغییرات چې ټولنه غواړي، او په افغانستان کې دا تغییرات ټولنه غوښتل او تر ډېره حده پورې د طالبانو یو سلسله شعارونه هم د ټولنې د شعارونو سره همغږي و، دا په شکل د تداوم منځته راځي، په شکل د فورم منځته ریفورم منځته راځي، او په شکل د اصلاحاتو منځته راځي، او یا هم په شکل د انقلابي. طالبانو د تداوم او د اصلاحاتو لاره ونه نیوله، د مصالحې سیاسي مصالحې خبره یې پرېښودله، او په انقلابي شرایطو په انقلابي لارو یې د توپخ د لارې خپل حاکمیت ته د رسېدو لاره غوره کړه. په نړۍ کې په داسې شرایطو کې چې تغییرات په انقلابي ډول باندې راځي، هوښیار دولتداران هغه څوک چې غواړي په یو ټولنه کې قانونیت حاکم وي، په سبا باندې اعلان کوي چې تمام قوانین چې تر ننه پورې نافذ و نافذ دي، په استثنا د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو او په انقلابي شرایطو کې ملغا کوي. د ټولنې لپاره مطلوب حالت هغه حالت دی زمونږ په شرایطو کې یا په ورته شرایطو کې چې دغه انقلابي دوره لنډه اوسي، او د انقلابی دورې د مشروعیت مرجع چې په د هغې په نظر مرجع ده هغه معلومه وي. په حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې دا انقلابی شورا وه، او دا انقلابی شورا د موقت په شکل باندې دا یو سلسله څه مسایل باندې تقسیم نیو. په اوسنۍ شرایطو کې بیرته راځو طالبانو ته اوسي چې په افغانستان کې د فاکتو او قدرت نیول ده، او د یوره د قانون پر بنیاد باندې لا تر حاکمیت استعفا نه ده ورکړي. په داسې شرایطو کې به طالبانو ته لازمه و او لازمه ده چې همدانن هم اعلان وکړي چې تیر قوانین هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغا کړي د اعتبار وړ دي تر څو د قانون حاکمیت منځته راشي.
مننه سیدی صاحب، دې ته به راشو بیا. مننه. د افغان تحقیقاتی مطبوعاتی مرکز رئیس عبدالجبار بهیر هم په خبرونه کې راسره ملګری شوی دی، دوی ته هم شراغلاسم. بهیر صاحب، ستاسو له نظره تر اوسه پورې چې تاسو په افغانستان کې ورته ګوري، طالبان د کومو قوانینو په اصول اجرات کوي؟
لومړی استاد سودی رادیو اوریدونکو ته هیوادوال ته خپل نیک هیله وړاندې کوم. معلومیږي چې وروسته د دې نه چې طالبانو د امریکایي لوري سره په دوحه کې په 2000 کال کې تړون لاسلیک کړ، د هغې تړون په اساس باندې به طالبان د افغاني مذاکرات پیلوي، بلاخره به یو نظام ته لاره هوارېږي او هغه نظام به د افغانانو په خوښه باندې په افغانستان کې پلی کېږي چې د هغې ټول تفاصیل به افغانان ټاکي. د طالبانو وروسته تایو حملو او روستیو تحولات او نظامی پیشرفت چې بلاخره کابل هم سقوط وکړ په 15 اگست باندې، کابل د طالبان لاس ته ولوي، دا معادله یو څه تغیر شوله. هغه وجه دا و چې د توافق په اساس طالبان کابل ته رانغلل. طالبان د یو خلا په اساس باندې چې کله پخوانی ولسمشر د افغانستان نه تیښته وکړه، بلاخره طالبان په دې باندې مجبور شول او یادې ته زړه کابل ته راشي او خپل نظام اعلان کړي. د درې هفته وروسته طالبانو په اول ځل خپله کابینه اعلان کړه. په کابینه کې طالبانو د خپل حکومت لپاره مختلف نمونه کارولي وو چې اسلامي امارت یې تر ټولو اول کې وو، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت اصطلاح کارولي وه او د اسلامي شرعي حکومت اصطلاح کارولي وه. لا تر اوسه پورې یو ډول زما په نظر باندې وضاحت یا اعتماد قانوني چې ورته وایي طالبانو د وړاندې نشته دی. هغه دا معنی چې طالبانو خپله کابینه د افغانستان د اسلامي امارت په ادرس باندې اعلان کړه. په کار دا و چې د دوی امیر وجود لري او د امیر فرمانونه صادرول د څومره قانوني حیثیت لري یا نه لري دا بل بحث و. خو على الاقل زما په نظر ښه به دا و چې دوی کابینه د خپل امیر د فرمان په اساس باندې واضح کړي.
شوبت ته به نه راځو چې دا بهتره ده که دا بهتره ده، لیکن دې ته کرا شو، یعنی د کومو اصولو په اساس باندې دوی اجرات کوي تر اوسه پورې؟
زه وایم همدې ته در اصل ما غوښتل چې راشم دې موضوع ته. طالبانو په نویمو کلونو کې اسلامي امارت لرلو. په هغې وخت کې دوی د 1443 کال د پخواني پاچا اعلیحضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلی و، په استثنا د هغو موارد باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي، او یا هم دوی د شاهي خاندان په برخه کې ماده لغوه شوې وي او نور قانون پلي کېدلو. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په هغې وخت کې په 1415 او یوم کال کې د هود په 14 باندې په 12 ګڼه فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخند چې کله فرمان صادر کړلو، د هغې په اساس باندې داود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډېر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلي دي چې کابینه به د داود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقی ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي، او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې د خپل مربوطه ادارو پورې لوی څارنوالي تر عدلیې پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
مننه. سیدی صاحب، بهیر صاحب دې ته اشاره وکړله چې طالبانو تیر ځل د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون باندې اتکا کړې وه. البته د دوحې د خبرو د سولې د خبرو پر مهال هم داسې راپورونه خپره شوي وو چې طالبان د دې غوښتنه کوي چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون هغه مادې پلی شي چې هغه د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې نه دي، او ځینې تعدیلات هم باید پکې راشي، خو دا بیا وروسته خبرې دي. څرنګه که په داسې حالت کې چې طالبان پټه خوله پاتې شوي دي او دا موضوع واضح کړی نه ده، دا همدا معنا ورکوي له قانوني پلوه چې دوی په همغه قانون باندې اتکا کوي او کنه؟ خبره معلومه نه ده، ګونګه ده.
قوانین د ټولنې د انکشاف سره سم انکشاف کوي. د قانون د استقرار لپاره باید کار وشي، او په عین حال کې د ټولنې د انکشاف سره باید متناسب انکشاف ورکړ شي. دا چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ یو ته مراجعه نه ده کړې سره دی چې د خپل مشروعیت د سوال لاندې دی، مشروعیت د وجود د سوال لاندې دی، دا هغه معلق حالت دی چې د هیڅ چا په ګټه نه ده او د طالبانو عدم دقت په دې مورد کې اوس او بیا وروسته د هغه چا چې تخلف کړی مشکلات را پارولی شي په دې چې که چېرته دوی د چا نه پوښتنه کوي محکمې ته مراجعه کوي د تخلف بیا به ورته ویل کېږي چې نو تاسو کوم قوانین پلي کول کوم قانون ته معتبر مګڼه او د کوم قانون ته وفاده په دې خاطر باندې دا هغه مجهول او ګم سوالونه دي چې زمونږ اعتراض سابق هم و اوس هم و چې نظام ړنګول نه دي په کار سیستم ړنګول نه دي په کار افراد او اشخاص به زیر و راځي اما اوس هم سری وخت دی که طالبان دې اساسي نقاطو قانوني نقاطو ته مراجعه ونه کړي دا به مشکلات پیدا کړي زه فکر کوم چې طالبان په دې مورد کې مسلکي اشخاصو ته باید مراجعه وکړي چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دی کړی
مننه سیدی صاحب حقوق پو عبدالستار سعادت هم په خبرونه کې د سکایپ له لارې سره ملګری شو سعادت صاحب خبرونه ته شرح لی د قانون په برخه کې تر اوسه پورې چې تاسو ورته ګوري طالبان له کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي
زه سلام کوم تاسو ته او محترم اوریدونکو ته ملمنو ته مو اصلا د قوانین چې کله مونږ وایو د خپل ځانګړي مشخصات لري مثلا یو مشخصه د قانون نغه د اجرا د ضمانت لرل مثلا مونږ مثال آسان وایو چې هر څوک وایي قتل جرم دی په قانون کې هغه نصیحت نه دی یوازې یو خبر نه ده هلته بیا وایي چې هر چا قتل وکړه په اعدام باندې محکوم دی که نه هغه حالات بیا مشخصیږي نو که چېرته د دې قانون تر شا یو اجرایه ځواک نه وي یو رسمي باور تر شا نه وي بیا قانون نشته یعنی حقوق نصیح نه دي هغه که څه مدني برخه وي که څه جزایي برخه وي که تجارتي برخه وي هره برخه وي نو اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړ وي هم په غټه سطحه باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی د اساسي قانون بحث دی دوی پرته له دې چې اعلان وکړي راسې ښکاري لکه همغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکي ځکه امیرالمؤمنین دی رئیس الوزرا دی کابینه ده او تیر ځل خدای بخښلی ملا ربانی و اوس ملا حسن اخوند دی یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی همغه شان دي اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپلو قوانینو د هغو ادارو اتکا کوي لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی
سعادت صاحب تاسو ویل چې د حقوقي نظام نشتوالی شته تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشتوالی په یوه ټولنه کې ادامه پیدا کړي
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته خدای او مشکل دی اوس مثلا حقوقي نظام شته د جزا قانون شته د جزا کوډ دی اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه وي د تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي پخواني دي طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تېر حکومت په وخت کې نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی چې نه اعلان کړی معنا دا ده چې د موږ یو خلا سره مخامخ یو دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي د البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه د صدر اعظم په توګه اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبري هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضوع مشخصه کې خو زما باور دادی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحې کې دي اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ یو
دلته سعادت صاحب یو بل پوښتنه لرو بیا اوریدونکو ته مخه کو پوښتنه دادی چې د خبرونې په پیل کې د کندهار په ښار کې د یو شمېر کسانو د مظاهره اوازونه مال اوریدونکو سره شریک کړل دغه کسان د دوی مزکی ګرځیدل دوی ته فرمان راغله فرمان هم نه طالبانو ویل دي چې دا کورونه پریشتي دا خبره بیا سموي یا ناسموي له حقوقي پلوه دغه خلک چاته مراجعه وکي او د کوم قانون په اساس مراجعه وکي؟
هلته خودوی کولی شي چې په دې مسله کې والی سره خبرې وکړي، قندار په خپله والی لري.
دلته بیا یو سوال دی وبخشي، همدغه حقوق چې فرضاً دوی په قندار کې والی ته ورشي، لیکن عین موضوع فرضاً په بل ولایت کې نه تکراری شي، نو بیا خو هلته بیا څه کوي؟
ما وویل دې مسایلو کې ډېر زیات غټ مشکل نشته. دې مسایلو کې مشکل ځکه غټ نشته چې دا ډېر زیات مدني مسایل دي. او بلې وو که چېرته دا دولت ملکیت وي، دوی ته دا ورکړ شوی نه، دوی اسناد نه لري، د وردو په منحلېدو باندې یا دوی چې خپلې دندې د لاسه ورکړي، د هغه نه وروسته کېدای شي دوی د کورونو مالکینو نه بلل شي. دې برخه کې غټ مشکل نشته، دا والی حلولی شي، دوی خپل هغه ولایتي محکمې هغه ورته حلولی شي. زه فکر کوم دا مخکې دی نه چې دا مظاهرې خواته لاړ شي، دوی کولی شي د پادلي او قضایي ارګانو کې دا خبره حل کړي.
د کوم قانون له مخې؟
مدني قانون له مخې. د په دې برخه کې مونږ بیخي هغه لرو، واضح احکام لرو، او مونږ مدني قوانین هر یو شپېته 50 کاله تاریخي قدامت لري چې هغه د شاه په وخت کې نافذ و، د طالبانو په وخت کې نافذ و.
دا موضوع به وروسته وترو، لوی خبرتیا وروسته د اوریدونکو نظر اخلو، بیا هم دې موضوع ته دې ټکی تر اگر.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځني چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي رادیو په منځني چپا 12 شپږنوي او FM 0.15 د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم. نړیواله شمیره مو ده 00420221240 دا شمیره تکراروم 00420221240 یو اوریدون کې په لاین کې را سره ده، قاری صاحب پښتون په لاین کې را سره ده، مهرباني وکړئ خپل پښتنه وکړئ او مهرباني.
بله امه شبر سلامونه تاسو وړاندې کوم استاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو ته منوت وکړم. تقریبا یو میاشت تیر شوه ده اوس خو په افغانستان کې په ولایتونو کې په اقتصادي فقر کې په قیمتي کې کوم تغییر نه دی راغلی، او د طالبانو اسلامي تحریک یا اسلامي امارت په نامه د دوه تر اوسه دوی حکومت راځي حامیانو هم په رسمیت نه دی پیژندلې. په هر صورت یو عمر به صبر کوو چې څه کېږي او څه خدای سره سره کوي. پوښتنه مې د سعادت صاحب څخه ده، سعادت صاحب اوس خو دا قانون اساسي خو دلته په افغانستان کې ناپیز دی، دوی خو راغلي دي، آیا دوی به د دغه اساسي قانون په اړخ کې و نورو مدني قوانینو ته هم طالبان، یعنې د شرعي قانون په اړخ کې و نورو مدني قوانینو ته هم اجازه ورکړي که دی ورنکړي؟ او که ورنکړه طالبان به څه کول پکار دي؟
مننه قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو ته مخکې کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کیس.
الو
بله مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
موږ په شپې کې موضوع جلال آباد نه.
مهرباني
ورور دا چې درته جمهور دوه معلوم نه دی، مطلب زمونږ کارونه شو کاروبار شو پټه په ولار دی، یعنی تر دوه مونږ فکر کې اخته شي د سبال ورو دی بیګرنو، دا به اخر زمونږ څنګه حالات به زمونږ څنګه کیږي؟
مننه چې خبرونه کې مو برخه واخسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام شهر فن احکام جوړه کې دی برابر دی.
مننه سلامت. تاسو خو یو ځل د راډیو مړه کې ځکه بیا دیو بل आवाज نه اورو. دا راډیو مړه کې لوڅه بیا خپل پښتنه وکړئ. نو مجبور یو چې ټلیفون رابطه قطع کړو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
جانان د هلمند په تماس کیم.
مهرباني
نظر می زغ دی چې دوی خو جواري د طالبانو بچي پریږدي، دا دوی ترغه دې پریږدي په دا یو نه چې دوی څنګه دا دونه څنګه ځل کولای شي؟ دوی خو باید کم از کم یو څه وخت یې خلکو ته ورکړي.
مننه ستاسو نظر واخل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او تاسو سلامونه وایم، او د سعادت د دښ کرور دروغ نه دي چې دوی په قانون کې په کوم قانون کې دا راغلي دي؟
یو شی چې چاته ورکول څه بیا څنګه دغه ته اخیستل کېږي په دې کښې نیمی کسان مړي او دی خو هم دسپاز وو دی کوي دی وکردی او کوچنیان وه
غلط خبر مکوی لطفا هیله کوم د کلام فت مراعت کشتی باید او تاسو که انتقاد کوی ازادی رادیو تاسو لپاره دغه مایک پرانیستی دی او تاسو کولی شئ چې پوښتنې وکړئ بل اوریدونکي ته مخه کوو مهرباني بلې
دا ګولۍ بندې شي یاره دا عمارت چې قایم شوی دی بس د ګولۍ را شروع شوي شپې په یوه بجه او په دولس بجې ګولۍ لګي
ستاسو پوښتنې باندې پوه نه شوم وبخښئ تاسو له کوم ځای خبرې کوئ او څه پوښتنه ده بلې
د سلطان ولسوالۍ نه مته زنګ والی دی سلطان په دره د پاکستان نه ګولۍ رالیږي د شپې په دولس بجې په یوه بجا عمارت نه مې دا غوښتنه ده چې دې ته اطلاع ورکړي چې بندې شي
مننه مننه یو بل اورېدونکی اخلو بیا میلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ تاسو
پلان السلام علیکم شیبال صاحب شای په خیر یې
مننه سلامت مهرباني
کندهار صاحب دلا خبره کوم
مهرباني
نظر مې دا دی چې ډېره یو ښه ارامه فضا خدای تعالی زموږ په نصیب کړې ده تاسې مطلب هغه رد خلک مه راولئ چې هغه تبلیغات کوي په حقایقو باندې چې څوک خبرې کوي هغه راولئ دا خو ټول هغه فسادګر مېلمانه راولئ د افغانانو مطلب جرمونه په خراب کوي دا خو ټول د امریکا غلامان راولئ تاسې اصلي خلک راولئ
مننه چې خبرونکي مو برخه راسره واخیسته میلمنو ته ورځو ازادي په څپو کې پروګرام دی ځینې پوښتنې ساده سب تاسو ته راجې وې که تاسو په لنډو باندې یو توضیح ورکړئ لطفا
یو پوښتنه د اساسي قانون په باره کې وه اساسي قانون نور د پخوانی اساسي قانون اوس نافذ نه دی هغه پخوانی دی د هغه مطابق ځینې ازادۍ طبعا محدودېږي ما مخکې وویل چې قانون یوازې نصیحت نه دی یوه ژبه نه ده یو خبره نه ده هغه تر شا اجرایي ضمانت غواړي هغه نشته مدني قوانینو په برخه کې به مشکل نه وي د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو دا اوس یعنې د افغانستان حکومت اوسنی هغه ممکن ځینو مسایلو کې مشکل ونه لري هم ځینو مسایلو کې هغه جنجالونه شته لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه د تروریزم برخه وه د تروریزم د تمویل برخه وه هغې کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی نو دوی که د دغه قوانینو کمیټې جوړې نه کړي یا جل ده تعدیل نه کړي زه فکر کوم چې دا یوه خلا ده دا یوه تشه ده دا باید ډکه شي او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب و جوړښت ترلاسه کړي د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سي ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډېر زیات مدني او تجارتي او فامیلي او دا برخه نه دي ډېره زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي د مجریان باید معلوم شي تر اوسه پورې موږ په یوه خلا کې یو او پاتې شو هغه سیاسي او مدني ازادۍ چې پخوا وې هغه طالبان رسما بندې کړي نه دي ما داسې ښکاري د روحیې نه چې تر څو نوي قوانین تصویبیږي نو د هغو نه ډېره زیاته استفاده نشي کېدلی
مننه سیدی صاحب د ساده صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړه چې ډېر ژر باید د لوی څارنوالي برخلیک روښانه شي څه اټکل کوي چې په څومره وخت کې باید روښانه شي او که ژر روښانه نه شي نتیجه به څه وي
درنو مېلمنو او محترمو اورېدونکو ته احترامات وړاندې کوم نه تنها د دې په مورد کې د تلیفون کو د وطنوالو خبرو مو واورېدلې او د نقطو ته به هلته مشاهغه وکړمه اشاره وکړم خبره داسې ده چې په یو سلسله مسائلو کې نوي اختراعات کول نه دي په کار د انسانانو او د نورو حیواناتو ترمنځ فرق په دې دی چې انسانان خپل تجارب د یو نسل نه بل نسل ته ورکوي د انساني ټولنو تجارب دا ښیي چې کله تغییرات راځي او دا تغییرات په انقلابی شرایطو باندې راځي لکه په افغانستان کې چې د ټوپک په زور راغله دلته هغه هوښیار دولتداری دا ده چې دی متصل دا چې مشروده که نه ده دا به پرېږدو اما دی خپل لیوالتیا د قانون د دیکتاتورۍ سره باید وښیي د قانون د حاکمیت سره باید وښیي په دې لپاره باید افراد او اشخاص موظف کی چې تیر قوانین نافذ دي په استثناء د هغه قوانینو نه چې منګه ملغا کوو. په دې کې مطمئنه نه همغه قوانین چې د دې په پوهه باندې برابر نه دي. دا چې د نړۍ نه د یو خوا منګه خیرات غواړو د همدغه یهودانو او د همدغه استعمارګرانو نه خیرات غواړو عذر کوو او له بلې خوا پرې باندې ټاپي او دښمني لګوو دا نه ځوانمردي ده نه انساني ده او نه عالمانه ده. په دې خاطر باندې منګ خپل ارزښتونه لرو منګ خپل قوانين لرو او موږ چې د نبی صادق ته موویل یو اخلاقي نورمونه دي واځه نصيحت ده داسې مکوې داسې وکوي داسې مکوې.
سیدی صاحب بخښنه غواړم د دلوي څارنوالي موضوع یاد شو څنګه پلان ډول سره توې سي چې دلوي څارنوالي برخلیک باید په څومره وخت کې روښانه شي؟
باید هم پرون روښانه شوی وای د دولت د حکومت په د دې د حکومت په اعلانې دوه باید روښانه شوی وای. هغه جامعه کې چې قانون نه وي هلته چې دیکتاتوري د قانون نه وي او هر څوک د ټوپک په خوله باندې درې شوه یو درې شوه نه کې داس داس وی ول او داتې تنڅو پښتنه ونه کې دا نشي کېدلی. دا د منلو وړ نه ده. د قرن حجر ته مراجعه ده. دا چې اوس په شتل ولسوالۍ کې راکټونه راځي او هغه ته برنامه داده چې دا خلکو کوچي پاکستان ملته خپل سره جوړ کی په دې خبرو باندې پیګو سره د دې مصارف امریکای ورکول او تر اوسه په دې برنامه روان دي په دې خبره سره پیګو یو سلسله مسائل د رقابت باندې په دې خاطر باندې طالبان مسلکی مرسته ته ضرورت لري همدانن مسلکی مرسته ته ضرورت لري او دا په احساساتو او په وازو نصيحت نه کیږي دا په قانونیت باندې کیږي چې متاسفانه په دې موضوع کې ډېر نیمګړتیا وشته او دا هغه جمله کې قانون حاکمیت هم ده چې څنګه والی فعال شي نظامونه په خپل سن کې د قانون د حاکمیت د په سالم والی لري او د سالم والی لري یو څه مسائل تطبیقي او دا غنه باندې متاسفانه دا نه لرو دا خلا ده.
مننه بهیر صاحب د داسې راپور تازه خپور شوی دی چې طالبانو البته د سیشن بی پرز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شخلی متقی په کابل کې وویل چې ټول لوسفارتونو کې افغان ډیپلوماټان باید خپل کار عادي خپل کارون ته عادي ادامه ورکړي. لیکن په عین وخت کې بیا ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی لنړیوالو غوښتي دی ویډلی البته د ډیپلوماټانو د روټر سرجنس په استناد چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه څه اختلافات هم شته په عین وخت کې چې دغه څه اختلافات وي او ژر تر ژره قانوني اصول روښانه نسی فکر نه کوي چې په ځای دې چې ستونزې ژر هوارې شي ورځ په ورځ پسې پراخ شي. بهیر صاحب ټلیفون قطع شو. ساده صاحب همدا پوښتنه کله تاسو وکړو که چېرته ژر تر ژره دغه شیان هوار نه شي فکر نه کوئ چې یو میاشت وروسته به مشکلات نور هم زیات وي؟
ښه، دې نه مخکې زه غواړم یو څه ووایم چې دلته موږ مخکې څارنوالي خبره یا څارنوالي ته نه عدلي او قضایي ارګانونه په مجموع کې هلته عدلي پولیس دي جنایي پولیس دي دلته لوی څارنوالۍ مسله ده هلته د سترې محکمې او د قاضیانو خبره ده. متاسفانه په دې وطلو کې ډیرو اروپایي هیوادونو او امریکایانو زمنګ د قاضیانو اکثره برخه انتقال کړي د څارنوالانو مهم خلک انتقال کړي یعنی هلته موږ هغه مسلکي کدرونه هم ډېر زیات د لاسه ورکړي هغه خلاوې ټول ډکولو ته ضرورت لري یعنی کار ته ضرورت لري. راشم تاسو پوښتنې ته مشخصه د دولتونو یو داخلي مشروعیت وي یو نړیوال مشروعیت بین المللي مشروعیت. داخلي مشروعیت کېدای شي مبنای ارڅ اوسېږي کېدای شي د خلکو اراده اوسېږي کېدای شي دین اوسېږي کېدای شي کله کله خپل زور یا قدرت اوسېږي هغه مهمه نه ده. کله چې یو دولت په دننه په خاوره حاکم شو او هغه درې اصل چې حاکمیت د ولس او خاوره ده په کې و نور هغه دولت دی په داخل کې. اما د نړیوال مشروعیت لپاره نړیوال شناخت ضرورت دی هغه رسمي پر رسمیت پیژندل ضرورت دی. ما چې متقی صاحب خبرې واورېدلې د هغه مخاطب ډېر زیات سفارتونه نه وو چې ډیپلوماټان په بهر کې ډېر زیات مخاطب د وزارت خارجه هغه کارکوونکي وو چې دوی په ولکه لري یا دننه کار کوي دا اوس مګر سفارتونه خو هغه وخت کې دوی کېږي
چې هغه دنیا دوی په رسمیت پیژني. اوس هر هیواد چې کله دوی په رسمیت وپیژندله د هغه نه وروسته بیا دوی د هغه سفیر باید د نوي فرمان په اساس باندې یا د نوي کړنلارې مطابق ټول ډیپلوماتان باید استخدام شي. چې هغه نه شوي دا اوس موږ په نړیواله کچه څومره ډیپلوماتان چې لرو دوی د مشروعیت د خلا سره هغوی مخامخ دي، ځکه همغه چین آف کمانډ چې ورته وایي هایرارکي هغه نشته، په منځ کې سلسله مراتب نشته. دوی چا ته گزارش ورکړي، چا نه هدایت واخلي، د کار سکوپ یې څومره دی، د یو سفیر چې څومره ساحه لري، د اختیاراتو دا هیڅوک ورته مشخصولی نه شي. هغوی هم مشکل کړي او په عین حال کې معاش نه لري، بودجه نه لري، او دوی خو د بندنیو چارو وزارت هم هغوی سره وصلېدی نه شي، ځکه هغه نړیوال شناخت یا په رسمیت شناخت لا تر اوسه نه دی مطرح. او زمونږ توقع دا ده چې دا زر تر زره
مننه سادس مننه بهیر صاحب سره مو ټلیفوني رابطه بیرته ټینګه شوه، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز له رئیس ښاغلي بهیر سره. بهیر صاحب، همدغه د بهرنیو سفارتونو پوښتنه مخکې ما تاسو نه کوله، که چېرته همدغه ستونزه ژر تر ژره هواره نه شي، دغه د سفارتونو مصارف لګښت به څوک ورکوي؟
د فکر کوم طالبان اوس کوشش زیات په دې باندې چې طالبان په افغانستان کې حاکم دي، د افغانستان سره د داخلي سره ډېر ستونزې نه لري. په قانوني لحاظ باندې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ورګي، افغانستان اسلامي امارت ته اقدامات داسې دي، هماغه قانون او هماغه غوښتنې دي ولست هم لري او په هماغه حاکمیت باندې مختلفي پد کې ده چې دوی د نړیوال سره تعهد کړی دی، د قطر قرارداد دوی د امریکایان سره امضا کړی دی، او د امریکایان هغه څوک چې طالبان په 2001 کال کې حکومت تلو او بلاخره په 2003 کال کې بیرته دوی ترمنځ توافق وشو، او د هغه توافق په اساس باندې غوښتنې دوه اړخیز غوښتنې دي. دوی غوښتنې د امریکایان لري او امریکا د طالبان لري. یو دغه غوښتنه د طالبان مشروعیت ته چې تر اوسه پورې لا دوی نه دي توانېدلي، هغه وجه دا کېدای شي چې دنیا اول د طالبان نه واضح غوښتنې دي، بعضو ازادۍ په برخه کې غواړي، د مشارکت په حکومت په برخه کې غواړي، او د افغانستان د همشمولیت په برخه کې غواړي. طالبان تر ډېره پورې بعضو ته ځواب ویلی دی، خو عملي اقدامات لا نه دي شوي. د سفارتونو مسله به همداسې پاتې وي. داسې معلومېږي چې طالبان تر هغو پورې چې دنیاوال قانون کړي په سفارتونو باندې به اثر هم ونه لري، او دوی به ونشي کولی سفارتونو ته یو ډول ښوونې وکړي او یا غوښتنې نه ولري. البته د دنیا سره اوس د بشري مرستو برخه کې غوښتنې رامنځته کېږي، یا د هغې برخه کې تعامل رامنځته کېږي. دا بشري غوښتنې دي، او بشري غوښتنې کېدای شي د یو مشروع حکومت نه بغیر هم د ولس وړاندې شي، او موږ وینو چې نړیوال ډیپلوماټان راځي او په همدې برخه کې دوی خپل شرایط وړاندې کوي، یا خپلې غوښتنې او خپل د پلانونه د افغانستان د اسلامي امارت سره شریکوي. د سفارتونو مسله به د دنیاوالو سره هم یوه تر یو ځایه پورې ستونزمنه وي، ځکه دوی نشي کولی د یو چا نمایندګي وکوي. اوس په افغانستان کې یو حکومت نشته چې هغه سفارتونه چې د پخواني حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ باندې معرفي شوي وو، مشروعیت ترلاسه کړی وو، هغه حکومت ړنګ دی او د منځه تللی دی. په افغانستان کې په هېڅ نوع باندې د هغې وجود نشته دی، او په مقابل کې د اسلامي امارت په رسمیت لا تر اوسه پورې رامنځته شوی نه دی. تر هغې پورې چې اخلاقي غوښتنه هم دی، غالبا ډیپلوماټیک ټیکه اړیکه هم دی، جوابوي چې د افغانستان یو ډول ملي شتمنی او یا د افغانستان نمائندګي په دنیاوالو باندې من هیڅ ولس هم راتلای شي چې دوی د هغه د لوټلو لپاره، د هغه نه د غلط استفادې لپاره، او د هغه نه د ناسمې ګټې اخیستنې لپاره تعهد د افغانستان سره ولري. ځکه دوی دنیاوال مجبور دي د افغانستان سره، لکه اروپایي ټولنه چې وویل یا امریکایان ستوزلې ویل دي چې طالبان اوس په افغانستان کې یو حقیقت دی، او اسلامي امارت یو واقعیت دی، باید د هغه سره خبرې وشي. د دې په ځای چې د هغه سره د هغه په انزوا باندې فکر کیږي، د هغه په کوین تکول او د هغه سره په دښمنۍ باندې فکر کیږي، په دې فکر وشي چې څنګه کولای شي د دنیاوالو غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت سره همغږي شي، چې بل اخره دته لار جوړ شي چې دنیاوال د افغانستان سره اړیکې ولري، او د هغه سره راکړه ورکړه ولري، او نړیوال مشروعیت او ډیپلوماټیک اړیکې شروع شي. فکر کوم چې سفارتونه به دنیاوال د همدې لپاره تر یو اندازې پورې د هغوی د حفاظت او د هغوی د ساتلو لپاره کار وکړي، نه دا چې د هغوی اقدامات او اجراءات په ځای کړي او مختلف شي.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې قانوني مرجع کومه یو ده. د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو، او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د مسپشین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تر اوسه پورې په بحث کې دې نتیجې ته رسېدلی شو چې یوه اساسي قانون ته اړتیا شته او قوانینو ته ضرورت دی څو په افغانستان کې اصلي مرجع معلومه وي. په دې اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر در سره شریکو.
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات د آینده د پاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګۍ په تمامه معنا کوي او ارزوی به هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي.
سیدی صاحب په دې برخه کې تاسو څه نظر لري د پخواني ولسمشر کرزي په د نظر په اړه؟
بخنه غوارم لاندې چې وایم لویه جرګه په هغه مفهوم باندې چې جناب حامد کرزي عملي کړه د منلو وړ نه ده. هغه یو تاریخي مفهوم دی چې په تاریخ کې وجود درلود. مونږ هغه لویه جرګې ته د قانوني مرجع وایو چې د هغې تعریف د افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی. اوس هغه طبیعي اوتوریتي چې په لویه جرګه کې باید وجود درلودلی په تاریخي لحاظ موجود وي هغه طبیعي اوتوریتي له منځه تللي دي. نوي ساختارونه ایجاد شوي دي او په یوویشتمه پیړۍ کې یو فرد او یو رایه یا هغه لویه جرګه چې په قانون اساسي کې ته تعریف شوی دی دا نورې لویه جرګې او مشورتي او دا او هغه داسې خلک غولونه ده.
سعیدی صاحب دا بل اړخ کې څنګه د پخواني ولسمشر بل وړاندیز دا و چې انتخابات شي؟
انتخابات په یوویشتمه پیړۍ کې یوازینۍ لاره ده چې هغه ته مختلف خواوې د خپل نسخو مشروعیت د ملت نه ترلاسه کوي او طالبان چې تمام 99% قدرت او ملت لري او تمام خلګو ته د دې په وینا تسلیم شو نو د ملت نه د دې مسلمان ملت نه باید ونلار شي او انتخابات د درنه کی بل وسیله غیر د همدې انتخابات نه موږ نه لرو. یوازې نه شي چې طالبانو او موږ تمام اعتراض کوو چې تیر انتخاباتو کې ټوپک صندوق د چاپ ماشین د شمیر کسان د یو حکومت په لاس کې او زره شم د ستا سره انتخاباتو کوم دا د منلو وړ نه دي. اما اوس چې خوشبختانه هغه نظام دا امکانات نه لري او طالبان د دې مدعی دي چې عادل خلک دي چې شک زپکې ضرورت نشته چې ولرم نو دی ولې دې ته لیوال نه دي او انتخابات او ټاکنې ردوي. په خاطر باندې نړیواله ټولنه باید په دې باندې تاکید وکړي چې یوازې نه مرجع د مشروعیت د ملت انتخاب دی او زه هم د همدې طرفدار یم. شکر.
ساده څه تاسو فکر کوئ دا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دوه وړاندیزونو په اړه؟
خا یو څه دې چې دغه دې نړی هغه ترند د همدغه خاطر روان دی چې به هر څه یو ډول دی هغه سیاسي ازادۍ خواته مخه ده او کومنګ ار څوک چې وغواړي چې دغه مسیر په خلاف حرکت وکړي هغه خامخا مشکلات او ستونزو سره مخامخېږي. حتی طالبان چې د زور کې دي اوس د طالبان د حکومت د مشروعیت مبنا هغه د ولس اراده نه ده، هغه د خدای اراده ده، دین ده. نو په دې حساب باندې په خپل د انسان اراده هغه چې کله د عبودیت مسله مطرح کیږي هغه منتفی ده. مګر ځینې شیان دلته پخلا کېدای شي. یعنی دا زه اوس نه غواړم ډېر زیات دینی مسلې باندې وغږېږم ځکه حکمتیار صاحب مثال یا ډېر زیات نور خلک دي چې هغوی ډېر قوي مذهبي خلک دي مګر هغه باندې په انتخاباتو باندې باور لري دا سره جدا نه بولي. کېدای شي ترکیب د دواړو رامنځته شي. کېدای شي داسې یو حالت رامنځته شي چې هم هغه د دولت ثبات پکې حفظ شي، هم د طالبانو واکمنی پکې وي او هم د انتخاباتو داسې یو پروسه رامنځته شي چې د خلکو اراده پکې شریکه وي. که چیرته د دغه یو ترکیب باندې موږ فکر وکړو دا به ډېره زیاته واقع بینانه او عملي تر دې چې موږ وایو چې کټ مټ باید هر څه انتخابي شي. ځکه موږ چې ډېر زیات د سولې پلوي کول هغه وخت کې هدف مو همدا و چې هغه د جمهوریت ځینې ارزښتونه باید وساتل شي. مګر اوس خو دوی په زور افغانستان نیولی. اوس که موږ دوی ته وایو چې بعد انتخابات خواته لار شو ایدوی اول خبر هم داده چه شل کاله من پسی پروپاگان شویده بد رب سویل شوی اول لار شو یا پا عملی لحاظ دیو چه واک پلاس کی اگه اول لار شی انتخاباتو تا نوزو فکر کوم یو پروسی تا ضرورت دی چه لگ تر لگ دو کالو تا وقت دو کالو وقت تا ضرورت لگی دو دری کالو تا دو دری کالو پا جریان که منگ باید آماده شو دسی او فورم تا دی حکومت چه اگه هم شریعت و دین و دو سر پخلاوی او هم آلتا دی ولس اراده پاگه که دخیلوی منگ او دول انتخابات ولرو در سنگ پا جزیات که فکر کوم دی دی خبروان دی بحث نو دا مسئله گوتی زکر که دیش پاگه بیا جزیاتو که بحثو
دلتا بیا دا خبری دی که چرتا دو دری کالا دا اداره پا دغا شکل باندی دوام مکی لکه وست چی دوام کوی ممکن نړیوالې پر رسمیت نه پیژني ممکن د نړیوالو د رسمیت نه پیژندلو سره په افغانستان کې مشکلات ډیر زیات شي که نړیوال مرستېونه کې افغانان خو حتی په دې باندې هم قادر نه دي چې خپلو مامورینو ته معاش ورکړي
ښه شېبر زه فکر کوم دغه مسله فرق دی اوسېدې دنیا غوښتنه اوس ډیر زیات د پراخ بنسټي حکومت باندې تاکید دی او پراخ بنسټي حکومت کې د هغوی څلور عنصره دي په تعریف کې چې هغه د جنسیت مسله ده د مختلفو سیاسي باورونو مسله ده د قومیت مسله ده او په هغه کې دغه مذهبي اختلاف یا توپیر باید پکې هغه ونه پالل شي دغه شیان د دوی په تعریف کې شامل دي ډېر زیات تاکید د غربي نړۍ اوس په دیموکراسي باندې د خلکو په رایې باندې نه دی ځکه غربیان واقعګرا خلک دي نسبتاً او هغوی سره طالبان حتی پاندغه کې هم غږی نه دی طالبان خود دغه نوی حکومت په جوړولو سره دغه ټول نراتیفونه یا روایتونه وننګول د قومیت د جنسیت مسله د مختلفو سیاسي باورونو یو دوی وایي چې موږ ته هر څوک د بیرون له فرمایش راکړي دوی د هم زموږ په خوښه حکومت جوړ کړي یعنی دوی وایي چې دغه موږ داخلي سیاست دی زه فکر کوم په دې کې انعطاف په کار دی دا باید وشي او دغه حکومت یو سرپرست اعلان شوی د دوه عمر باید شپږ میاشت نه اوږ نه دوی باید یو بل انتقالي مرحله ته زمینه مساعده کی دا بل انتقالي مرحله کې د اساسي قانون د تعدیل بحث باید رامنځته شي مشورې باید وشي ځینې نورو خلکو ته باید چې مسلکي خلک دی هغوی ته موقع ورکړل شي طالبان باید لږ در د خپل د پوټکي نه راووځي یعنی نشي کېدلی چې موږ تمه وکړو چې هغه چا دا اوس ډیره زیاته سخته جګړه ګټلې ده او موږ هغو ته وایي چې نور لاړ شي تاسې په کورو کښېنئ او د حکومت د مسلکي خلکو کې نه په یو داسې شکل باندې چې هغه عادلانه وي او د دې ملت پرمختګ پکې متصور وي نو هلته موږ ډېر زیات ښې حل لارې لرو که چېرته دغه بل انتقالي دوره بیا وشي کولی دوه کاله حکومت وکړي چې لږ دره پراخ بنسټه هغه مفهوم وي هغه افغانان پکې د حاکمیت په هنداره کې ځان نه وویني موږ کولی شو دا مزال وکړو په هغه کې موقع یعنی تیر ځل د ولسمشر کرزي دوه کاله حکومت غیر هغه و انتخابي و نو هغه څه کېدی شي
مننه په دې برخه کې د سیدي صاحب نظر واخلو سیدي صاحب تاسو خو مهرباني
زه په دې باور نه یم چې طالبانو د هغه شي دپاره چې قرباني ورکړي د ده او د هغه نه دي تېر شي زه په دې باور نه یم چې طالبان د هغه برداشت چې د دین نه لري د ښځو په مورد کې د تعلیم او تربیه په مورد کې د عبادت اسلامي په مورد کې د ده نه دي تېر شي که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا اسلامي موضع ده د مسلمان دپاره دا حق نشته چې د دې موضع نه تېر شي دا مطالبه د نړیوال ټولنې او زمونږ د سیاسي نو غلطه ده چې طالب دې دا وکي او طالب دې هغه وکي طالب دې هماغه وکي چې دی پې باندې باور لري او دی پې باندې ایمان لري او دا اسلامي کار هم دی که زه په دې باورمند یم چې عمارت اسلامي درست حاکمیت اسلامي حاکمیت دی د ده نه تېرېږم زه ګناهکارېږم زما مفتي د طالب په شکل باندې زما مفتي د طالب د عقیدې پر بنیاد باندې موجود دی هغه فتوا را کړې زه مسلمان یم زه پیروي کوم په دې کې هېڅ خبره نشته او دا مطالبه د طالب ناروا مطالبه ده او د نړیوالې ټولنې هم ناروا مطالبه ده زما تاکید دا دی چې د طالب دی چې په څه شي باندې باورمند دی پې د مبارکي دا هغه برداشت د اسلام نه دی په باندې د مبارکي زما برداشت د اسلام نه دی په ما د مبارکي تر هغه وخته پورې چې په ما یې نه تحمیلوي
زه طالب سره هیڅ مشکل نه لرم. خبره په دې کې نه ده چې دوه کاله د طالب فرصت پیدا کی او طالب د خپل پوټو کې نه ولې د خپل پوټو کې نه ووزم. خبره په دې کې ده چې هغه کار چې حضرت ابوبکر صدیق په ثقیفه باندې ساهده کې د ملت مسلمه د خوان انتخاب شوی دی او کچې ته دا د الله تعالی له روایت بهترین انتخاب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او شزه وفات کوما حضرت ابوبکر صدیق د زما جانشین چې کوم مسلمان به ورته ویلی وشنه د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوان دی. د شورای حل او عقد مسله پښپدم قرن کې پاس د عباسیانو کې من سره غلله کچیرته امارت اسلامي وایي چې زه د شورای حل او عقد لاره حاکمت ما استراولم او د هر ولایت نه شورا لوی جلسه ته دینو ما غلطه به امیر ته شي او بالا غیبه دا او شنو به شي دا صلاحیت ولې ما ته نه کوي چې د مجلس په خشتې د لاندې نه درېسه و نه پاره څلور سوه نه پاره درېسه نه پاره راتول کوم ګیره ورته پرېږدم او لونګۍ به پرې ووهي زه به هغه باغۍ به هغه فیصله وکړي چې زه غواړم. په دې خاطر باندې په یوویشتمه پېړۍ کې بله لاره بل اختلاف بل څه نشته غیر د ملت د ارادې نه. دا ملت مسلمان دی په اسلام ایمان لرو که نه لرو په خپل منطق باندې د ملا په توګه د عالم په توګه د طالب په توګه ایمان لرو که نه لرو د طالب د خدمت په توګه د خدمت کوي په دې باندې ایمان لرو که نه لرو د خلکو نه ولې وړه شو او ملت پرچمیان درسره دا وکړه خلقیان درسره دا وکړه اشرف غني درسره دا وکړه امریکي روسانو چینایان درسره دا وکړه ما د خدمت کړی دی ما د اسلام ته نجات ورکړی خو راځه ما انتخاب کړه د دې څه داره ده زه په دې نه وایم چې دوه کاله دی وخت ورکړی ولی دوه کاله وخت ورکړی ولی هم دا نه اعلان نه کوي چې مونږ نوی راغلی یاستو مونږ امکانات محدود دي مونږ تمام کوششونه خپل کوو چې تر یو کال پورې نړۍ ملت او ته مراجعه وشي او افغانستان کې مشروع منتخب حکومت منځته شي. دا خلک غولونه ده چې مونږ ظالم زه طالب زه پاک څه پوهېږم دا نور خل جاهل دي دوی پکې غرض نه لري دا نشي کېدلی دا نشي
کېدلی
دا عدالت نه دی.
مننه بهیر صاحب د خبرونې څو دقیقې پاتې دي که چېرته په دې پاتې څو دقیقو کې ستاسو نظر واخلم بیا به نورو میلمنو ته ورشم. څه فکر کوئ چې د دې له خاطره چې قانوني مراجع په افغانستان کې روښانه سي او اساسي قانون روښانه سي کوم ګامونه باید واخیستل شي؟
زه فکر کوم چې طالبان له نړیوال ټولنې سره بحث باندې لګیا دي او مصروف دي چې دوی قانع کړي په هغه څه طالبان او د امریکا سره واضح کړي. زه فکر کوم چې خلک نشته مذاکرات طالبان انتر مابین یوازې د څلورو لوی موضوعات په اساس چې امریکا ته وختو دي او افغانستان به خطر نه وي او اوربه کیږي په افغانستان کې.
بهر صاحب آواز موسم نه دی. بله ژغ موسم نه راځي فکر کوم. بله
زه فکر کوم
اوس بهتره. بله اوس بهتره ده مهرباني.
او زما پلانډو باندې به توای چې طالبانو په دوحې په قرارداد کې یا دوحې په تړون کې امریکا ته نړیوال ټولنې ته خپل نظام او د افغانستان لپاره د راتلونکي نظام او د افغانستان د همشمولیت برخه کې واضح دریځ وړاندې کړی دی او په همدې باندې طالبان مختلف نشي اوس په موږ سره بل لار نه وي. یوازې لار هم ده چې طالبان په هغه وعده باندې چې نړیوال ته وړاندې کړی دی په هغه باندې یو واضح بیلګه افغانان ته وړاندې کړي او دنیاوال ته هم وړاندې کړي. د څنګه طالبان مجبور دي چې په یو نظام باندې به توافق ترسره کړي، هغه نظام کې اسلامي امارت یو کې اسلامي حکومت یا اسلامي دولت وي او دغه پسان کې به د نظام په سختار باندې تر ډیره پورې طالبان فکر نه کوم چې د امارت فکر نه منصرف شي. امارت په خپل ځای باندې وي یا خپل اصطلاح باندې امیر په خپل ځای باندې وي د چجرای برخې طالبان په کوم ډول باندې راځي. کابینه اوس موقته تعین کړې ده او لنډمهال لپاره د سرپرست ده او دوی په دې باندې ټینګار کوي چې د تغیرات وړ ده او تغیرات پکې راځي، اصلاحات پکې راځي. د افغان شمولیت برخه کې هم د طالبانو او د نړیوالو د افغانانو انګرنه تفاوت متفاوت دي. هغه سره تر اوسه پورې پدې باندې نه موافق چې په یو خل باندې یا په یو نظر باندې د افغان شمولیت تعبیر وکوي. طالبان افغان شمولیت ته نه وایي چې حتما د هر تنظیم نه یو کس وي او حتما د مشهور سری پیژندل شوی سری په نظام کې راشي د افغان شمولیت وایي. دوی افغان شمولیت ته وایي چې افغانان په ګډه باندې د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي. نو فکر کوم چې طالبان به پلان وخت کې د خپل نظام د اعلان لپاره چې تر اوسه پوره لا اعلان کړی هم نه دی، مخکنه نقو ولا تر اوسه پورې د طالبان سره هغه د امارت په اساس باندې مختدي قضایا قوا لا اعلان کړی نه دی. د اجرایي برخې هم تر یو اندازې پورې اعلان کړی دی. هغه وزارتونه اعلان کړي دي چې په ورځنیو اړتیاوو کې یا په ورځنیو چارو کې ولس ورته ضرورت لري. نور هر څه نه اعلانول یا هر څه نه وړاندې کول به د نړیوالو سره د کشمکش په اساس باندې وي. د نړیوالو ته قانع شي فکر کوم چې دوه کالو ته یا شپږو میاشتو ته هغه مرحله چې موږ یې په پخواني نظام کې لرلې یا هغه ماډلونه چې موږ پخوا لرل چې یو ځل به شپږو میاشتو مرحله راځي چې هغه د انتقال مرحله ده، بیا په موقت حکومت راځي. فکر کوم طالبان به مخامخ یو نظام ته لاره وباسي، هغه نظام چې طالبان هم په قانع وي، طالبان خپلو جنګیالیو ته خپلو مصالحو ځواکونو ته قناعت ورکړي چې دوی شل کاله قربانۍ بې ځای نه دي تللي چې هغه د اسلامي نظام د راتګ لپاره دي. او په عین وخت کې باید دوی یو داسې ماډل هم وړاندې کړي چې دنیا والو ته د افغان شمولیت په رابطه باندې او د هغو ازادۍ په رابطه باندې طالبانو ورته ویلي چې موږ د ازادۍ په درنښت لرو، که هغه د ښځو د حقوقو ازادي ده یا د بیان ازادي ده یا فردي ازادي ده. طالبانو په قرارداد کې یا د دوحې په قرارداد کې واضح ویلي چې موږ د ښځو د تعلیم په رابطه باندې مشکل نه لرو، موږ د ښځو د کار په رابطه مشکل نه لرو. خو اوس معلومیږي چې طالبانو ټولو ادارو ته د کارمندانو غوښتنه وکوله او ښځو ته یې وویل چې تاسو په تر دویم امر پورې تر ثاني امر پورې به منتظر ولې. دې معنا دا ده چې لا تر اوسه پورې طالبان دغه موضوعات چې نه حلوي واجب غالبا دا وي چې نړیوال قانع نه دي. باید نړیوال د افغانستان په مشروعیت باندې قانع شي، نړیوال اړیکې شروع شي. فکر کوم طالبان به په داخلي موضوع باندې د ښځو د تعلیم په رابطه باندې د ښځو د کار په رابطه باندې ډېر مشکل ونه لري. اوس چې موافقه نه کوي تر ډېره پورې هغه وجه به دا وي چې که طالبان په هر څه باندې توافق وکړي بیا به د نړیوالو سره د بحث په برخه کې یا د یوې فشار د الې په اساس باندې یو څه به د طالبانو سره نه وي چې هغه دنیا والو ته وړاندې کړي په هغې باندې بحث وکړي. نو بنا طالبان زما د معلوماتو له مخې چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل نظام په رابطه باندې یو څه تفصیل او یو څه وضاحتونه هم افغانانو ته وکوي او هم به قانون مندۍ په برخه کې د دنیا والو سره خپل نظام په رابطه باندې وغږیږي او توافق ورسیږي.
مننه بهیر صاحب او ساده صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. سیدی صاحب له تاسو څخه هم چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
لمبود غر غرود شور نادی خبر بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی گدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نادی خبر سو لمبو د غر غرور شور نادی خبر سو لمبو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دل کی
کور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غړ درو